أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
د خدای میلمستیا.
ډیرو قدرمنو او عزتمنو روژتیانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله روژه د خدای میلمستیا له یولسمې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار محبت علي صاحب سره حاضر شوي چې تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو خوږو ملګرو، څوک چې د خپل نفس خیال ساتي په هرې شیبې کې د متعال خدای د اوامرو او نواهیو چارې په نظر کې لري، ګواکې داسې نه چې د ګمراهانو په لیکه کې وګرځي او په ځان یې بوخت وساتي، نو داسې کس له باطله لرې کیږي، که څه هم زیاتره خلک د هغه وخواته مخه کوي. همدغه راز مؤمن له حق سره یو ځای وي، که څه هم ټول خلک یې پرېږدي. پر دې اساس یو حقیقي مؤمن د هغو ډیرو خلکو د ټولګې په لیدلو سره چې ټول په شهواتو او د خپل باطل ژوند په خواندونو کې ډوب دي، د خپلې دینی لارښوونې په اړه نه نهیلي کیږي او له امر بالمعروف او نهی عن المنکر لاس نه اخلي.
هغه الهی حکمونه او قوانین چې په دنیا کې د دین په بڼه او د عبادی دستوراتو په شکل کې دي، یو شمیر باطنی رازونه لري. په هغو کې یو حکم د روژې په مبارک میاشت کې د روژې ساتل دي. په اسلامي کلتور کې د روژې مبارک میاشت د ټول کال یوه خورا محترمه او مهمه میاشت ده، یوه داسې میاشت چې د مسلمانانو په نزد د عبادت په میاشت مشهوره ده او دا د خدای میاشت نومول شوې ده. د حضرت امام سجاد علیه السلام په تعبیر د روژې مبارکه میاشت د اسلام میاشت د طهارت او د آزموینې میاشت ده. په بله معنا سره د روژې مبارکه میاشت د اسلام میاشت او یا د قرآن د نازلېدو میاشت دا د دې ښودنه کوي چې د حضرت امام سجاد علیه السلام په نظر کې او د اهل بیت علیهم السلام د مکتب پر اساس د روژې مبارکه میاشت د اسلام د حقیقت د ځلا لپاره یو ډګر، یعنی د متعال خدای په درگاه کې تسلیمېدل دي. دغه ډګر یو داسې فرصت دی څو د خدای بندگان د هغه امر او نهی ته مخه کړي او حتی په خپلو حلالو او طبیعي اړتیاو سترګې پټې کړي او د بېسارې خالق پر غوره بندګۍ وویاړي او د هغه په درگاه کې تسلیم شي او ورته سر ټیټ کړي. له نفسانی خواهشاتو څخه په ډډه کونې کې دا یو میاشتنی مشق او تمرین یو غوره او ښه او ګټور تمرین او مشق دی. په نورو میاشتو کې د زغم او هوډ د پیاوړي کولو لپاره، ځکه هغه انسان چې تر یوې میاشتې پورې په الهي حکم سره هغه هم په روژې مبارکې میاشت کې د خپل نفس د غوښتنو په مقابل کې مقاومت کوي او یوازې د خدای پاک د رضا په خاطر د خوړو او څښاک په څیر له خپلو طبیعي اړتیاو او ضرورتونو ډډې کوي، نو دا قدرت به ولري چې د کال په نورو یولسو میاشتو کې د شیطانی وسوسو او خپلو نفسانی خواهشاتو په مقابل کې مقاومت هم وکړي او متقی او پرهیزګار شي. نو ځکه ویل کېدلی شي د روژې د مبارک میاشتې حقیقت له حیواني خوی او هیلو آزادېدل او الهي کراماتو ته مخه کول دي. د روژې د مبارک میاشتې حقیقت د متعال خدا درګاه ته رسېدل او په الهي اخلاقو پوښل کېدل دي. په یوه حدیث شریف کې راغلی دی چې متعال خدای فرمایي، روژه زما لپاره ده او زه یې په خپله اجر ورکوم. یو مذهبي کارپیژنده حجت الاسلام شریف وایي، د روژې مبارکه میاشت د قمری کال یوازنۍ میاشت ده چې نامه یې په قرآن کریم کې راغلی ده، او په هغو څلورو میاشتو کې یوه میاشت ده چې متعال خدای پکې جنگ حرام کړی دی، مګر دا چې دفاعي اړخ ولري. په دغې پاکې میاشت کې د قرآن کریم، انجیل، تورات او زبور آسماني کتابونه او صحیفې نازلې شوي دي. په اسلامي روایتونو کې دغه میاشت د خدای میاشت او د پیغمبر اکرم د امت د میلمستیا میاشت بلل شوې ده، او پاک خدای په دغه میاشت کې د خپلو بندګانو په ډیر نهایت کرامت او مهربانۍ سره کوربتوب کوي. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، هر چا دغه ټوله میاشت روزه وساتله نو پر خدای واجب ده چې د هغه ټوله ګناهانی وبخشي او د پاتې عمر یې هم ضمانت وکړي. رمضان د سخت تودوخې او پر کاڼو د لمر د ځلیدو په مفهوم معنا شوی دی. د دغه شان ټیکې ټاکل له یو خاص لطافت او د نظر له دقته برخمن دي، ځکه چې تر ګرم او سوزونکي لمر لاندې د ویلې کېدا او شاید د بدلېدو په معنا دی. په حقیقت کې د روژې مبارک میاشت د تندې او سختیو د زغم میاشت ده. د اوړي د سترو ورځو د سخت تودوخې او د لمر د سوزونکو وړانګو له امله سخته تنده.
ډیرو خوږو ملګرو، نننی پروګرام د قرآن مجید د مائدې سورې د 115 آیت په تلاوت او ورپسې ژباړې سره خلا وربخو.
یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
اي هغو کسانو چې ایمان مور وړې پر تاسو دې ستاسو نفس کا هدایت شوی یاست، هغه کسان چې بیلاری شوی تاسو ته هیڅ تاوان نشي رسولې، ستاسو د ټولو جاروت د خدای و خواته دی او هغه څه چې تر سره کړی مو دی تاسو خبروي. خوږو ملګرو، دغه آیت مؤمنانو ته دا امر کوي چې راویختی شي او د خپل هدایت د لارې په فکر کې ده شي، او د هغو کسانو له بلاری توبه دی چې گمراه شوي و نه ویریږي. د هدایت او گمراهی دوی کلمې په معنا کې د یوه بل په مقابل کې دي. د یوې راودې په وړاندې کولو سره هدایت یا لارښوونه یو بنده هغې لارې ته لارښوونه کوي چې ژر تر ژره خپل منزل ته ورسیږي. خو گمراهی چې زیاتره بیلاریتوب او لارې ورکول دي، انسان په یوې داسې لارې برابروي چې هیڅ کله هم مقصد او منزل ته نه رسیږي. نو ځکه د دغه آیت پر اساس د خلکو په وړاندې دوې لارې دي او د کومه دریمه لاره نشته. دواړې لارې هم د خدای په لور ورګرځي. پاک خدای پر مؤمنانو له رحم و کرم او مهربانی کوي، او چا چې ایمان را وړی نه وي خدای پرې عذاب نازلوي. نو زکا مؤمنانو تا دا حکم ورکوی چې راویخ دی شی او لبیلار خلکو دی لره ووسی چو دا گمراهانو پا لکا که و نگرزی. هم دا غرا مؤمنان دا هغوی لگمراه هم هیز کلا نویریگی او پوهیگی چه دا گمراهانو حساب و کتاب دا هغوی لپالون کی سره دی نه لمؤمنانو سره. څوک چې د خپل نفس خیال ساتي په هر شیبه کې د متعال خدای د امر او نهی چاره په نظر کې ګرځوي چې ګواکې داسې نه د گمراهانو په لیکه کې وګرځي او نور یې په ځان پورې بوخت وبساتي نو لا باطلا لری کیږي که څه هم زیاتره خلک د هغه وخواته مخه کوي. همدغه راز مؤمن تل په حق پاتې کیږي که څه هم ټول خلک یې پریږ دي. پر دې اساس یو حقیقی مؤمن د هغو ډیرو خلکو د ټولګې په کتو سره چې ټول په شهواتو او د خپل باطل ژوند په خوندونو کې ډوب دي د خپلې دینی لارښوونې په اړه نه نهیلی کیږي او له نهی عن المنکر او امر بالمعروف لاس نه اخلي ځکه دغه کس د لارښوونې او زارونه کاروي او بیا نتیجه خدای ته ورپریږدي خو د هغه څه په چوکاټ کې چې خدای او شریعت ټاکلي د اسلام په تبلیغ او خپرېدو کې هڅانده وي ځکه چې له مؤمن سره نه ښایي چې حق ته د بلنې او د خلکو د لارښوونې لپاره تر حده چې خدای د دین په تعلیماتو کې ټاکلي بهر ووځي. خواجه عبدالله انصاری د دغه آیت په باره کې په خپل یوه ادبی او عرفانی تفسیر کې لیکي ای مؤمنانو خپل نفس کنټرول او پیزوانی کړئ مخکې تر دې چې هغه پر تاسو برلاسه او تاسو کنټرول کړي هغه خپل پیرو وګرځوي مخکې تر دې چې نفس مو پر ګناهونو بوخت کړي. د خدای له یوه ولی د دغه آیت په باب وپوښتل شول نو هغه په ځواب کې وویل که د خپل نفس د فساد پر سمولو بوخت شوې نو هغه بیا تا د خلکو په حق کې ګنا یعنی وسوسې ته له مخه کولو هم ساتي.
عزیزانو د نن ورځې د تغذیه سپارښتنې د حضرت امام رضا علیه السلام څخه په یو روایت سره پیلوو. حضرت امام رضا علیه السلام په یو روایت کې فرمایي متعال خدای هیڅ خوراک او څښاک حلال کړی نه دی مګر دا چې په هغه کې مصلحت او ګټې وي او هیڅ خوراکي او د څښاک شی حرام کړی نه دی مګر دا چې په هغه کې تاوان نابودي او فساد وي نو ځکه د بدن د ځواکمنولو او قدرتمند کولو هر شی چې د جسم او بدن د پیاوړتیا لامل کیږي حلال دی او هر هغه شی چې جسمانی قواوې له منځه وړي او یا د مرګ لامل کیږي حرام دی. دوستانو و مویل چې د مصرف کوونکو خوراکي موادو په باب د اسلام خورا مهمه او لومړنۍ لارښوونه دا ده چې حلال شی وي. حلال خواړه څو ځانګړنې لري په هغو کې دا چې هغه خواړه روا وي او د هغو په برابرولو کې د نورو حقوق چخنی شوي نه وي پاک وي او له هغه څخه چې پاک وي برابر شوي وي د مصرفونکي لپاره تاوان رامنځته کوونکي نه وي او په هغه دسترخوان کې چې شراب او نور حرام شیان ورباندې کېښودل شوي وي نه وي. د دغو موردونو په رعایتولو سره دا چې حلال خواړه نورانیت ډالۍ کوي او انسان د نیکو او ښو کارونو په لور کاږي. له همدې امله ده چې لقمان حکیم خپل زوی ته په نصیحت کې وایي ما په خپل ژوند کې او په خپلو سفرونو کې له 400 پیغمبرانو سره لیده کاته کړي دي د هغوی نصیحت او سپارښتنو ته مو غوږ کېښودلی او له هغو مو د هغوی په ټولو سپارښتنو او پندونو کې 400 نصیحتونه غوره کړي دي. په هغو کې یو دا دی چې هر کله پر دسترخوان کینه نو د خپلې خولې خیال ساته چې حرام ونه خوري. حرام خواړه هم څو نښې نښانې لري. پاک خدای د ځینو حیوانانو د بدن غړي او ځینې بوټي زموږ لپاره حرام ګرځولي دي، یعنې د مړو شوو حیوانانو له پرو پرته کبانو او د هغو مرغانو د غوښو خوړل چې پنجې لري جایز نه دي. همداراز د وینې مثانې او تحال په څیر د حلالو حیوانانو د بدن د غړو خوړل هم حرام دي. په بوټو کې هم ټولې میوې، سبزیانې، مغز او دانې او حبوبات حلال دي، له هغو پرته چې تاواني او زهرجن وي. پر دې سربیره د هغه څه خوړل چې د بل چا وي، د هغو له راضي کېدو پرته یې خوړل حرام دي. او هم د خنزیر غوښه خوړل او الکولي مشروباتو یعنی شرابو څښل هم حرام دي. قرآن کریم په دې اړه په ډیرو آیتونو کې په ډول ډول تعبیرونو سره خلق د حرام له خوړلو او د حرام له څخلو منع کړی دي. د قرآن کریم د بقرې سورې په 138 آیت کې پاک خدای فرمایي: او د نورو مالونه په ناحق و نه خورئ، او د نورو خلکو له مالونو ځینې برخې د بډو رشوتونو په توګه قاضیانو ته مه ورکوئ، په داسې حال کې چې پوهیږئ دا کار ګناه ده. همداراز د نساء سورې په 10 آیت کې هم د یتیمانو د مال خوړل داسې ناخوښ بلل شوي دي چې ګواکې په خوله کې د اور اچول دي. بیا فرمایي: هغه کسان چې د یتیمانو مالونه په ظلم او ستم او کړاو سره خپلوي او خوري، په حقیقت کې اور خوري، ډیر ژر به په سوزونکې اور کې وسوځي. دوستانو، پاکو او سوچه خواړو اهمیت ته په پام سره روژتیان د خدای د رسول له دې دعا سره خپل روژه ماتوي چې فرمایي: ای لویا خدایه، ما د خپلو حلالو په وسیله له خپلو حرامو بې نیازه کړه، او د خپل فضل او کرامت په سیوري کې مو له خپل ځان پرته بل چاته محتاج مکړه.